د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې پروګرام کې له حیواناتو سره پر ترحم خبرې کوو. حیوانات او حتی نباتات درد احساسوي، نو پکار ده چې بې رحمي ورسره ونه شي. خو عملا زموږ په ټولنه کې له حیواناتو سره بې رحمي خورا عامه ده او ډیرو خلکو ته دا عادي چاره ښکاري چې حیوانات ووهي او حتی بې سببه یې ووژني. د حیواناتو د حقونو پلویان باور لري چې ژوي باید ونه ځورول شي. حیوانات درد احساسوي او کله چې بچی ورڅخه جلا کړل شي په سره سخته کیږي. سره لدې چې د اسلام په شمول په ټولو ادیانو کې انسانانو ته ویل شوی چې له حیواناتو سره نه یوازې بے رحمی مکوي بلکې وی نازوي. زموږ په ټولنه کې نه یوازې له کوڅه ډبو حیواناتو سره بلکې هغو سره چې د بار او کار لپاره ترې کار اخلو هم بې رحمي کیږي. پر وهلو ټکولو سربیره د غواو او پسونو په شان څاروي چې ګټه ورڅخه اخلو عموما په داسې ځایونو کې ساتو چې سم لمر نه لري، د هوا وضعیت ته پام نه کوو، نظافت یې نه رعایتوو او حتی په نس یې هم سم نه مړو. په هغو هیوادونو کې چې د خلکو عمومي شعور او تعلیم زیات دی له حیواناتو سره بد چلند نه لیدل کیږي. که وی هم نو ډیر په ندرت او کم بوي، خواړه ورکوي، واکسین ورکوي او د ناروغیو په صورت کې درملنه کوي. په دې خبرونه کې به د حیواناتو پر حقونو، له حیواناتو سره د بې رحمیو پر ډولونو او له حیواناتو سره د شاو مناسب چلند پر لارو چارو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، همدارس د شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد کمال، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې له حیواناتو سره د بې رحمیو چې زموږ په ټولنه کې ډیر دي په ډولونو خبرې وکړي، کوم ډولونه یې ډیر دي؟
ساروان صاحب، لومړی خو تاسو ته او د تاسو له طریقې ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونې کېلې. رښتیا هم زموږ په ټولنه کې د حیواناتو سره په مختلفو برخو کې له بې رحمۍ څخه کار اخیستلی کېږي. چون په اسلام کې هم لکه تاسو یادونه وکړه، زیات حدیثونه او آیتونه په دې برخه کې راغلي چې تاسو د حیواناتو سره له ترحم نه کار واخلئ. که زه یو څه رڼا پرې واچوم، موږ حیواناتو سره په ډېرو برخو کې له ترحم نه کار نه اخلو. لومړی د اوسېدو ځای په اړه لکه مخکې چې تا ترې یادونه وکړله، دویم د هغو د تغذیې په اړه سالمه تغذیه یې نه کوو، دریم د استعمال په وخت کې موږ د هغو څخه د زیات کار اخیستو په وخت کې، او بل په اجتماعي ډول هغوی د ساتنې ډولونه او یا د هغوی د امراضو په راتلو کې د هغو له درملنې څخه ګریز کوو یا هغوی سره بې رحمي کوو. دغه ټول هغه دي د موارد دي چې هغه حیواناتو سره زمونږ په زیاته اندازه د بې رحمۍ څخه کار اخیستل کېږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. پوهنمل صاحب خوستی، سره له دې چې لکه څنګه چې استاد کمال ورته اشاره وکړه، په اسلام کې له حیواناتو سره د ترحم غوښتنه شوې ده. عملا وینو چې زموږ په ټولنه کې له حیواناتو سره ډیر ظلم کیږي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو او تاسو د راډیو له لارې خپل ټول هیوادوالو ته خپل نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. مننه کوم دا چې موږ ته مو د فرصت راکړو تر څو خپلو هیوادوالو سره د مالدارۍ په اړه خپل معلومات شریک کړو. په بخښنه غواړم دا چې ستونی مې خراب دی، کېدای شي یو څه مې په غږ کې فرق کړي. سروان صاحب، په حیواناتو باندې د ترحم مسله، په حیواناتو د ترحم مسله کې نه یوازې دا نه ده شامل چې فقط موږ جګېږو خپل څاروي یا وهو یا ډبوو، دا مسله جدا مسله ده. په حیواناتو د ترحم په برخه کې موږ ګڼ شمېر نور عوامل هغه لرو. مثلا مو خپل حیوانات د تغذیه په برخه کې کوو څنګه چې لازم ده دا خو ټولو ته څرګنده ده چې مونږ کله کورنی څاروي ساتو نو دا زمونږ د ژوند یو برخه تشکیلوي خپل اقتصاد په دې پیاوړی کوو خپل د کورنی هغه مشکلات یعنی هغه غذایي اړتیاوې تقریبا مونږ د ډېره بریده پورې همدې څارویو څخه پوره کوو ولې مونږ څارویو ته د یو ځناور په سترګو ګورو فقط څاروی راوړو او څاروی ته په یو مګوي تړو هغې ته خوراکه چې څنګه لازمه ده دغه خوراکه ورته نه مساعدېږي او نه ورکول کېږي له یوې خوا د خوراکي موادو ستونزه ډېره عامه ده په ټول افغانستان کې خاصتا په خوست ولایت کې هم به حده زیاته ده ځکه کله چې د ژمي موسم را رسیږي ټول مالداران فقط کوشش په دې کوي چې خپلو څارویو لپاره کادان له بوسو ډک کړي او وایي چې خواړه مې ورته برابر کړل په داسې حال کې چې تنه بوس د دوی خواړه نه برابروي ځکه د دوی هغه اړتیا ته په کتو سره دوی حمل لري زیاتې خوراکي ته اړتیا لري دوی د شیدو تولید کوي زیاتې ارتیا خوراکی تلری یا کوم دی باندې کوم فزیکی کړه وړ کیږي په دی باندې دا فشار ده یا نه تنه د پوزو څخه د دوی د هغه د ژوند ارتیا ونی شي پوره کولای دا خپل د دوی په حق کې ظلم ده یو مسله بل مسله دا ده چې کله مونږ دوی ساتو د کور په هغه برخه کې چې الته اصلا د استوګنې د یو ساه اخیستون کې څاروي لپاره د ژوند هېڅ اصلا اسانتیاوې شتون نه لري مونږ دا ورته برابرو یعنی په څاروي باندې زجر او تکلیف تیریږي ځکه یو څاروی لکه څنګه چې یو انسان د لمر وړانګو ته اړتیا لري داسې یو څاروی هم دې ته اړتیا لري لکه څنګه چې انسان تازه اکسیجن ته اړتیا لري دوی هم ورته اړتیا لري لکه څنګه چې یو انسان تازه نرم بستر ته ضرورت لري دوی هم ورته اړتیا لري پاتشوا د حفظ الصحې مسله خو جدا مسله اکثره وخت چې دلته په سرحا کې کار کوو د یو داسې طویلې یا داسې غوجلو سره مخامخ کېږو چې فقط یو دخولي یا کوروجي لار لري بس د دې لپاره د لمر وړانګې نشته د دوی لپاره د تازه اکسیجن لپاره وینتلیشن سیستم په نظر کې نه نیول کېږي دا یو جد بله مسله دوامه دریمه مسله دا ده لکه څنګه چې موږ او تاسو خپل ماشومانو ته مثلا موږ خپله د ډول ډول ناروغۍ په وړاندې خپل ځانونه واکسین کوو تر څو چې موږ د یو داسې امراضو په مقابل کې باید واکسین وکړو چې موږ ژوند تهدیدوي نو څاروي هم همداسې دي بیا په څارویو کې ګڼ شمېر امراض شتون لري چې هغه هم ناروغۍ قابل علاجه ناروغۍ نه دي هر مالدار ته په کار ده چې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې خپلو مالونو ته باید په وخت واکسین تطبیق کړي تر څو په راتلونکي کې له یوې خوا خپله مالدار له اقتصادي زیان څخه بچ شوی او بلې خوا مالونه نه وي تلف شوي دا یو رحم ده چې باید موږ په دې باندې وکړو چې په وخت ورته د واکسین تطبیق کړو بله مسله لکه تاسو چې یادونه ترې وکړله ویلګار څاروي حیوانات هغه د جملې څخه په افغانستان کې خاصتا په خوست ولایت کې دلته موږ ګڼ شمېر ویلګر سپي لرو دا سپي له یوې خوا خو یو کده موږ واکسین کوو خو دا خو ناممکنه خبره ده چې په افغانستان کې هغه ویلګر د سپي ته موږ دومره زمينه مساعده شي چې موږ د دې لپاره منظم د واکسیناسیون پروګرام ولرو نو د دې د اسانتیا یا د حل لپاره خبره ده چې دولت په وخت سره د دوی مخه د تکثر یا د تولیدي مثل مخه ډب کړي او هغه سپي چې په کورونو کې ساتل کیږي هغه ته وخت په وخت د هغه امراضو په مقابل کې خاصتا لکه د رابیس په مقابل کې چې انسان ترې متضرر کیږي باید واکسین ورته تطبیق شي
بله ډیره زیاته مننه کوربدن استاد خوستای حیوانات هم ځینې حقونه لري د دوی حقونه څه دي کاول یوازې په اهلي حیواناتو خبرې وکړو هغه حیوانات چې په کورونو کې موږ ساتو
څاروان صاحب راوشو هغه څاروي چې موږ د هغې څخه مثلا تغذیه کېږو لکه میږې غواګانې او وزې موږ په دې باندې یقین لرو موږ د دوی څخه شیدې رانیسو شیدې موږ ته تولیدوي هغې څخه موږ په تغذیه کې استفاده ترې کوو څنګه چې موږ ته دا څرګنده ده چې شیدې یو مکمله غذا ده او ما زه ورته ضرورت لرم او زما مشکلات رفع کولی شي نو که موږ اوس دې اړخ ته فکر وکړو چې کله موږ له غوا څخه شیدې رانیسو شیدې موږ ته تولیدوي آیا موږ دا فکر کړی چې خپل غواګانو ته موږ په تغذیه کې څه ورکوو هغه غواګانې موږ مثلا اوس ژمی راورسېدو د ژمی په موسم کې خاصتا د خوست په ولایت کې اولینه غټه عمده ستونزه دا ده چې دوی هغه څاروي چې حمل لري دوی داسې یوه عقیده جوړه شوې ده چې دوی ته ښه غذا مه ورکوه یعنی با کیفیت غذا چې هغې کې کانسنتریت شاملېږي دا مه ورکوئ چې په دې سبب دوی دا داسې نظر لري داسې یو دوی سره فکر پیدا شوی ده چې که موږ دوی ته ښه تغذیه ورکړو د دوی په ناس کې بچی غټېږي او چې غټ شو دا بیا نشي زیږولی ولې دا خبره برعکس ده ځکه کله چې حیوان اخر د حملګۍ ته رسیږي د دوی اړتیا دوچند کیږي نو په دې وخت کې مونږ باید دا ورته وسنجو چې زما څاروي چې په خو مثلا 2 کیلو کانسنتریټ ته ضرورت درلود نو 4 کیلو کانسنتریټ ته ضرورت لري. اکثره وخت په خود کې لوړ اقتصادي ضربام چې رسې خلکو ته دایره سي چې په دې ژمه کې اکثره غواګانې د کیتوزي سره مخامخ کیږي، فلج کیږي او لمنځه ځي. نو دوی کله چې مونږ شي دې ترې رانیسو دې باید مونږ په دې تجزیه کې شي چې په دې کې کوم کیمیاوي مواد، کوم منرالونه، کوم مواد ویټامینونه په دې کې شتون لري. نو همدا باید مونږ آوټپوټ انپوټ مسله ده. کله چې مونږ له غوا څخه شیدې رانیسو باید د شیدو مطابق بیرته مونږ باید خوراکه هم برابره کړو.
ډېره زیاته مننه کورواده. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په ترحم خبرې کوو، یا په بله وینا له حیواناتو سره په ظلم او بیرحمی خبری که وزکه چیز مش پتولنه که متاسفانه لحیوانات سره زیاده دیر کیشه. زموش ملبانه دید شیخ زاید پوانتون ده ویترنری پوانزی رئیس استاد اسماعیل کمال او همدار است ده شیخ زاید پوانتون ده کرنی پوانزی ده ویترنری استاد پوانمل اجمل خوسته. استاد کمال، مخکې یادونه وکړه چې له څاروي سره کوم ډول ظلمونه زموږ په ټولنه کې کیږي، په دې مو خبرې لکه چې ونه کړې چې بار هم ډېر زیات پیوړل کیږي، یعنی هغه درون بار چې زموږ په وطنونو کې په حیوانات وړل کیږي بل ځای ما خو نه دی لیدلی، فکر نه کوم چې تاسو هم لیدلی وي. دې برخې ته هم که یادونه یې وکړئ او اشاره وکړئ، او هغه خلک چې تر اوسه پورې دا کار کوي ګوندې له دې کار را وګرځي.
ساروان صاحب ما ترې یادونه وکړله د زیات کار په باره کې، ګوره لکه استاد اجمل خوستي چې یادونه وکړه د تغذیې په باره کې، د مناسب ځای په باره کې، د مناسب ځای په کار د رشي دا ورته جوړ شي او په مناسب وخت کې تغذیه شي، په مناسب وخت کې اوبه ورکړل شي، او په زیات کار اخیستلو څخه ډډه وشي، او په خپل وخت کې ورته د هغو د خلاصولو تړلو بندوبست وشي. ما د کار یوازې نه د کار په باره کې
د بار ویل چې ډېر مثلا په کراچۍ بګۍ بیا بار کیلو ډېر تر اندازې زیات وي.
بالکل دغه معمول ده که تاسو فکر کړئ یو مثل هم موجود وي چې بار نشه وړلی نو هغه کې دی ولې خر کې دی ولې داسې یو مثل کې خلک خو حالانکه دا شی نه ده. مناسب بار په کار د په حیواناتو باندې وشي، او کله چې په دوی دمې ته ضرورت په کار د په دمه ورکړلی شي، او د دوی د زخمونو هغه زخمونه چې د بار په وخت کې منځته راځي په کار د معالجه یې وشي. په دې برخه کې یوه موسسه، نړیواله موسسه ده چې بروک نومېږي، د اکواین خاندان، هغه حیوانات چې بار وړي هغه آسان دي، هغه که خره دي او که کچری دي، دغه ټول په برخه کې زیات کارم کړی او زیات کارم کوي. او رښتیا هم په دغه برخه کې مونږ دغه دروند کارونه چې دي، هغه د بټیو کارونه چې دي، خښتې پرې وړل او راوړل، یا غرونو ته د لرګیو غرونو څخه د لرګیو راوړلو په وخت کې، او یا همداسې نور شاخه کارونه چې دي، هغه په سختو لارو چې هغه کې موټر کار نه کوي، نو دوی له حیواناتو څخه کار اخلي د بار په وړلو کې. او دغه بار وړل چې دي، رښتیا هم دوی دې ته توجه نه کوي چې هغه دوی بار په مناسبه اندازه واچوي، او یا دوی په دغه بار وړلو کې زخمي کیږي یا معالجه وکړي، او یا د دوی د قوت لپاره مناسبه تغذیه دي دوی وکړي. نو یوازې او یوازې همدا حیوانات همدې لپاره کړي، مختص کړي چې یوازې بار یوسي او بس. نو رښتیا هم دغه برخه کې مونږ لږ زیات ظلم کوو.
بله، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
مننه. سروان صاحب محترم، سلام تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی ولی زابلی دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلی صاحب.
ډېره مننه کوم سروان صاحب، تاسو میلمه ډېر ښه ټکی ته چرا وک وکن لدی چکن ز همیشه به می داس زوریدم صدا ولی داس کیږي بعد مرګه زابل کې هم تر سرګو کیږي ډیر شمیر کسان پر خپل هغه مرکبانو لغرونو بوچی راوړي یعنی ډیر زیات باروي دا سخت ظلم ده زما په نظر تر څنګه ډبري پی باروي دا هم سخت ظلم ده متاسفانه نو لملمنه پښتنه همدا ده سی څمره نه ده پکار سی مثلا ک په یو کور کې غوا اوسي چې موږ تاسو شیدې دیني راخو دیني کورنۍ دي تر هغه وخته پورې شیدې دیني را اخلي دیني راوړي لاسه دیني راوړي خوري ورنه تر څو چې هغه دوهم بچی بیا راوړي پهغو شپو ورځو کې هغه غوا د شیدو راوړلو مخه نسي ډکوي نو څومره په کار ده چې موږ ډېر وختي هغه دغه په خېټه کې چې د غوا کوم بچی د هغه ته هغه شیدې پرېږدو او هغه غوا هم ډېره ژوبله نسي نو مناسب څومره کلون څومره میاشتې مخکې باید موږ هغه شیدې لغوه کړو او بل په نورو هیوادونو کې افغانستان ته په کتو یعنی همداسې له حیواناتو سره ظلم ستم د خوراک د چشاک د درانه بار په باره کې ظلم داسې سته که یوازې افغانستان ته همداسې سترګې پټې دي.
بله سلامت اوسئ، ډېره مننه کوردي ودن استاد. خوستای که تاسو دوی ته ځواب ووایست دا د شیدو د ورکولو موده او موده هم له یو اړخ ده دا چې مثلا یو څوک غوا لري او تازه لنګه شوې ده او بچي ته از خوندر ته څومره وخت شیدې ورکوي او څومره اندازه ورکوي؟ ډېر خلک داسې ویل کېږي چې ډېرې کمې ورکوي، هغه په نس نه یې موړ سم.
سروان صاحب، غواړم چې یو څه یو وضاحت ورکړم چې دا ورور صحیح پرې پوه شي. موږ باید اول کوشش دا وکړو چې زموږ خپل هغه څاروي چې موږ هغه د شیدو د تولید او یا د خوسکي د تولید په خاطر په کور کې ساتو، نو ښه به دا وي چې زموږ سیستم داسې عیار کړو چې په یو کال کې یعنی تقریبا په 350 ورځو کې 350 ورځو کې موږ د دې څخه یو بچی دنیا ته راشي او د دې د لکټیشن پیریود یا د شیدو د تولید موده 350 ورځې وټاکل شي. دلته هدف دا ده چې موږ کله چې موږ غوا ننګېږي دا باید موږ په داسې کم څه تغذیه کړی شو دوی چې د دې دوه میاشتنۍ وروسته له نګوان څخه دوه میاشتې وروسته دا باید په حمل دوباره بیا حمل واخلي، یعنی بیا مقتله به شي او موږ حمل ورکړو. د دې ورور په ځواب کې وایو چې څومره وخت باید پرېښودل شي؟ د دې په خاطر چې د بدن هغه ضایع شوي مواد چې د شیدو د تولید په وخت کې دوی له خپل ځانه ضایع کړي دي، دوه میاشتې لپاره موږ دې ته د استراحت دوره وایو. استراحت دوره په دې منظور کله چې زموږ غوا د اووه میاشتو حمل واخیستو، اووه میاشتو حمل پوره شو، نو دا دوه میاشتې راتلونکې دوه میاشتې باید خپل غوا ته دمګیري یا استراحت دوره ورته وایو. دې کې فایده دا ده لکه دې ورور چې وویلې چې دا شیدې د بچي ته نه، دلته د شیدو تولید خپله یو ځای ده یو مسله، او بله مسله چې کله څاروی د اتو نهه میاشتو حمل اخلي په دلته موږ مخکې پرې یادونه وکړه چې دلته د دې څاروي اړتیا د چند کېږي، له یوې خوا د خپل بدن د ساتلو په خاطر، له یوې بلې خوا د بچي د رشد او نمو په خاطر. که چیرې موږ دا څاروی تر نهمه میاشتو پورې لوشو، دلته بیا د اړتیا درې چنده کېږي، یعنی دا معنی چې هم د شیدو د تولید لپاره، هم د خپل ژوند د بقا په خاطر، او هم هغه بچی چې په خېټه کې ده د هغې د ښه رشد او تکامل لپاره. نو دلته په کار دا ده د ورور ته ځواب دا ده چې کله د غوا اووه میاشتو حمل پوره شو، نو ته باید ورو ورو د غوا پرېږدي. دلته بعضې وخت موږ ته کلینیک ته خلک مراجعه کوي چې موږ غوا څنګه پرېږدو، دلته خو د غوا غولانځه پړسېږي. نو د دې په خاطر چې دوی ته زه دا سیستم یو څه بیان کړم، دوی ته داسې وکړي که چېرته چې غوا اوومه میاشتې حمل ته ورسېده، دوی که چېرته دا غوا دوه وخته په ورځ کې لوشي، یعنی سهار او ماښام، دوی دې دا یو وخت قطع کړي، یو مسله تر یوې هفتې پورې. دوهمه هفته کې که چېرته دا غوا په سهار کې 15 لیتره شیدې کوي، دوی دې 2.5 لیتره ترې ولوشي، 2.5 دې پرېږدي، او بله اونۍ کې دې 2.5 لیتره هم په یو لیتر بدل کړي، چې په دوو درو اونیو کې په تدریجي ډول سره به د دې غولانځه کمه شي او انشاءالله رحمان غوا به وچه شي. دوی به دوه میاشتې کافي وخت ولري تر څو د بدن هغه اړتیاوې چې د تیر شیدو تولید په موده کې ضایع کړي دي هغه به دوی پوره کړی شي. دا یو مسله. بله مسله چې تاسو یادونه ترې وکړه چې خوسکي ته باید څومره شیدې ورکړی شي، موږ اکثره وخت چې غوا ننګه شي، زموږ د وطن خلک اکثره دا رواج لري چې په اوله دوو ورځو کې بیا دوی ته میلمانه راګولي، میلمانه د دې په خاطر رابولي چې فلا یا ورګه چې ورته وایي په پښتو ژبه کې، دوی د ورګو لپاره میلمانه رابولي. دا ورګه د دې خوشکی دی اولو او درې ورځو هغه لومړنی هغه خواړه دي چې دوی الله تعالی د دوی په هضمي سیستم کې یو داسې قدرت پیدا کړی چې د دې فولي څخه اعظمي حد استفاده کولی شي. دا مسله اوږدېږي په علمي لحاظ، خو خیر دومره یادونه بیا ترې وکړو چې دا فله یا دا ورګه د دې بچي لپاره اړینه خوراکه ګڼل کېږي. هغه امراض چې د دې مور هغه امراض تیر کړي دي، د دې فولې له لارې هغه انتیباډیګانې، هغه د ناراض ضد انتیباډیګانې چې مورې تیر کړي دي، دا بچی تر شپږو میاشتو پورې د دې ناروغۍ ساري ناروغۍ په مقابل کې ساتي. دا یو مسله. بله مسله د تغذیې په اړه چې څومره باید ورته تغذیه شي، موږ په فارمونو کې په هر لس کې جي باډي ویټ باندې د هر د بدن د لس کیلو لپاره یو لیتر شیدې په نظر کې نیسو چې باید ورکړل شي. ولې بعد مختنه په افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې هر غوا چې لوشي خوسی دومره ورخلاص کړي تر څو هغه شي ډېره پرېږدي، فوراً خوسی ترې وتړي، غولان ځخه خالي کړي، هغې نه وروسته خوسی پرېږدي. دومره یادونه باید د ورور ته وکړو که غواړي چې په مالدارۍ کې کامیابه اوسېږي، ښه لاسته راوړنه ولري، نو دلته تاسو ته لازمه دا ده چې غواړي چې کامیابه مالداره اوسېږي، ستا لپاره هر کال یو خوسی لاسته راوړل ستا دا فایده ده. کله چې ته غوا ښه تغذیه کوي، هغه ستا د شیدو د تولید سر پوره کوي، او ستا لاسته راوړنه ګټه چې ده هغه د خوسکي لاسته راوړل دي چې بدبختانه په خوست ولایت کې اکثرو کورونو کې خوسکی بعد له درېو میاشتو څلورو میاشتو لکۍ کېږولو ته او بالاخره له لاسه ورکوي، ترې لمانځه ځي ترې. نو هر خوسکي ده په هر لس کیلو ګرامه وزن باندې، ژوندي وزن باندې، یو لیتر شیدې تغذیه کول اړین کار ده.
بله ډیر زیاته مننه توضیح مو استاد خوستی. استاد کمال، که د کوڅه ډبو حیواناتو ته راشو، زموږ ستاسو پر ښارونو کلیو هر ځای خلک ویني چې په کوڅو کې سپی دي، پیشوګانې دي، اما ډیر بد برخورد ورسره کیږي. ځینې ځوانان هم لیدلي دي، ماشومان ځوانان تیګه به راواخلي، وی بې وهي، په لرګي بې ووهي، زخمي بې کې. دا ولې د خلکو دغه تربیه نه بدلی شي؟ ولې دوی ته نه ویل کیږي ستاسو په نظر، خصوصا په جماعتونو کې په دې برخه کې فکر کوي چې کافي تبلیغ نه کیږي، والدین ورته نه وایي؟ څه دلیل ده چې دا کار کیږي؟ او تاسو ته خو معلومه ده چې دا لوی ګناه ده.
بالکل سروان صاحب، دغه بیرحمی رښتیا هم د پارسي ډول د پلارونو اولادونو ته پاتې کیږي. کومه فکر وکړو د موږ په جامعه کې اکثر خلک خپل اولادونه ته سپی وګوري ورته وایي چې وی ولکن دغه یو پدیده چې شتون لري اکثر خلکو کې، دا یو ډیره بده پدیده ده. او حیوانات د ترحم وړ دي، او په دې باندې لکه مخکې ما یادونه وکړله زیات حادیث راغلي دي، او حیواناتو په باره کې زیات حادیث شتون لري. په کار ده زموږ عالمان په دغه برخه کې زیات کار وکړي. ورښتیا هم ګورې موږ اکثره ضرورت لرو چې په کور کې پیشو د دې لپاره وساتو چې موږکان ونیسي، خو که په کور نه بیرون وګورو بیا وایي چې له ویو لکنه دغه عمل چې دا ورښتیا هم د ښه عمل نه ده، او خپل اولادونو ته په کار ده یوه سالمه روزنه یا عامه پوهاوی دلته وشي چې حیوانات د ترحم وړ دي، حیواناتو سره په کار ده په ښه ډول مخامخ شي، او حیوانات هر چیرې چې هغه په کار ده هغه د غو سره مخامخ کېدل په ښه ډول وي. هر وخت چې مونږ دغه عمل قطع کړو، نو مونږ نه حیوانات زموږ سره نزدېکت پیدا کوي. که فکر مې اوس په دغه ځای کې د حیواناتو داسې یو شعور اخیستی چې کله انسان ګوري نو ترې تښتي. وجه یې دا ده چې هغه په دې پوهېږي چې دغه انسان ما ته ضرر رسوي، او یا دغه انسان چې دغه ما په کاڼو ولي، او یا دغه انسان هر وخت چې حیوانات ګوري هغه ولي. نو دغه رښتیا هم ډېره بې ځایه پدیده ده، او زموږ په ټولنه کې عامه ده، او د ټولنې ټول وګړي په دا مسؤلیت لري چې د دغه پدیدې مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه که عالم ده، هغه که کورنۍ ده، هغه که مشران دي، او هغه که اره برخه کې دغه د علم خاوندان دي، نو په دغه برخه کې په کار ده زیات کار وکړي تر څو حیواناتو سره د ترحم نه کار واخلي. حیواناتو سره دغه مخامخ کېدل په وخت کې په کار ده د حیواناتو په دې وپوهېږي چې انسان موږ ته ضرر نه رسوي.
استاد یو بل پښتنم چې لري سره ارتباط لري ابدا هم تاسو ته متوجه ده ډېر ځلی موږ لیدلې دي چې د ماشومانو یا لویانو یو سپای یا یو پښو دومره وهلی وي چې هغه یو ځای زخم وي ویني وي بیا مچان پرې راټول وي همغه مچان خو هم بیرته انسانانو ته ورسي او دغه مرض له یو نه بل ته انتقالوي که څنګه
بالکل رښتیا هم د زخمي په وخت کې رښتیا هم د اکثر امراض چې د حیواناتو او د انسانانو ترمنځ ګډ دي بدون له دې چې مچان انتقال کې اکثر حشرات نور حشرات کیمیا هم انسانانو ته انتقالیږي نو په کار د پداسې وخت کې موږ حیواناتو ته ضرر رسوو د زیات د ترحم وړ دي هغه ضرورونه په کار ده مخنیوي وشي اکثر امراض رښتیا هم لکه د انسانانو حیواناتو ترمنځ شریک لګي ډاکټر صاحب یادونه وکړله لکه رایبیز لیونی سپی مرض کوم که چیرته د حیواناتو ساتنه په سالم ځای کې او په مناسب ډول ونیسي نو هغه کېدای شي د رایبیز ناروغۍ ښکار شي او هغه رایبیز ناروغۍ د انسانانو د زیاتو انسانانو د مړکېدو یا زیاتو انسانانو د داړلو د زیاتو انسانانو د تلف کېدو سبب کیږي او رښتیا هم د ډیر مرضونه دا شایدي چې هم د حشراتو په واسطه هم د مستقیما تماس په واسطه د حیواناتو نه انسانانو ته ځي.
بله صاحب ډېره مننه کوروادن. استاد خوستای فکر نکوی چې د کورنۍ مسله ډیره مهمه ده چې کچرته ماشومانو ته مندی او پلرونه په کورونو کې وای چې حیوان هم د انسان په شان درد احساسوي خوږ احساسوي باید رحم ورسره وشي که نه نازوي نو عدیقل زوروي دي نه دا اصل کار فکر کوم لدی زاینه شروع کیشه بیا شوانځای دی چې په شوانځي کې معلمین ورته وای ما فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې دا شی معمول نه دی که څنګه
وکټ سرون صاحب په جمعتون کې په مکاتب کې دوی د ټولنیز ژوند او په ټولنه کې دښتا ځان د څاروي سره دوی مختلفو څاروي سره مخامخ کیږي نه اواز دا چې ویلګرتي حتی بعض وخت دوی د مکتب څخه د لارې په تیریدو کې د کورنۍ څارویو او د پوښتلو باندې هم متهم کېدای شي ولی مثلا یو ځای کې یو زده یا میګه ده یا واده نو ماشومان ته په کار ده چې د جماعت نه نیولې تر مکاتب پورې دا ټول کې باید ورته په دې برخه کې کافي معلومات دوی ته ورکړل شي تر څو دوی د ځناورو سره داسې برخورد ونه کړي چې دا یو ځناور ده ولې د الله تعالی پیدایښت ده هر شی چې په دې دنیا کې الله تعالی پیدا کړی دی دا د انسان د پیدې په خاطرې خو دا چې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې یو منظم سیستم موجود ده سروان صاحب هغه سیستم ده چې دوی کوشش تا کوي چې دوی دا د تولید مثل مسله کنټرول کړي ده د اکثر وخت لپاره د دې د یو منظم سیستم کې اچول دي بیا د دې د پیدا شوی مثلا د سپې موجودیت په مثلا په خوځ ولایت کې ولې دومره زیات ده چې ته د دې هغه موناس جنس د دولت لخوا د خلکو لخوا موناس جنس په اول کې کنټرول شي یا لمنځه یوړل شي په یو فنی شکل سره تر څو د دې هغه نور نسل اضافه نشي په داسې شکل سره چې ویلګارد باندې لري کچیرته په کورونو کې دي کورونو کې باید منظم مدغې ته سیستم برابر شي واکسین او دا سیستم یې ورته برابر دي ستونزه نه پیدا کیږي ولې ماشومان ته په کار ده نه یوازې په مسجدونو کې مکاتبو کې ولې دا هم باید په دې برخه کې دوی ته کافي معلومات ورکړي تر څو د دې د هزار او د هزار تخلاص واخلي.
بله ایوب له پښتنه بل تاسو څخه فکر نکوي چې یو عمومي کمپاین خلکو ته پکار ده مثلا تحصیل له پوهنتون نه دا کار شروع کړي په کم توجه کړي په نور دنیا کې خصوصا په لویدیس کې د ونو د ساتنې لپاره داسې کمپاینونه دي مثلا یو حکومت غواړي په یو سیمه کې غاټ سړک جوړ کړي پراخ سړک جوړ کړي اما غلطه ځنګل ونی یو شمیر خلک چې دي شنه فساد طرفداران دي هغه ونو ته وخیږي وای موږ هم ورسره پرې کوي نو نه اجازه نه درکو چې دا دلته سړک تیر کوي او زموږ چاپیریال خراب کوي، موږ د ونو طرفداران یو، ونې باید ونه وهل شي. د حیواناتو خو اصلا سوال نه پیدا کیږي، ځکه چې دومره ډېره مینه ورسره کیږي چې څوک په دې برخه کې د کمپاین ضرورت نه احساسوي. فکر نه کوي چې زموږ په وطن کې هم که د ونو لپاره څوک کمپاین نه کوي، د حیواناتو لپاره داسې یو کمپاین وکړي، په دې شکل به عمومي پوهاوی زیات شي، توجه به هم ورته ډېره شي.
بله ان شاء الله دا موږ تاسو سره وعده ده چې لمړی قدم کې موږ ان شاء الله شیخ زید پوهنتون ته په دې برخه یو علمي سیمینار حتمان په لاره چې جوړو به، نه یوازې دا چې په کورنیو څارویو یا په کورنیو حیواناتو کې دا مسله روانه ده، افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې د ښکار په مسله باندې چې دوی اکثره اوس زموږ غرونه مکمله معنا سره د څارویو څخه د وحشي څارویو څخه پاک شول. یوازینی یو علت دا ده چې ډېر په بېرحمانه ډول سره دوی ښکار کوي، له منځه یې وړي، حتی خپل ساتیرۍ په خاطر یو څاروی په اتفاق ولي توفنګ باندې یا په توفنګ باندې رشتل دی او څاروي دا فکر نه کوي چې دا هم بچی لري یا زندگی لري یا ځوان لري. ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه څاروي چې موږ په ځنګلونو کې درلودل ورځ په ورځ د مال د لاسه ورکو. نو موږ ان شاء الله دا وعده چې د شیخ زید پوهنتون کې به ان شاء الله په دې اړه یو ښه ښایسته سیمینار به دایریږي او خلکو ته به ان شاء الله په دې برخه کې کافي معلومات ورکو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان خدای دې وکړي چې کامیاب شي او اثرم وکړي ستاسو هڅه. استاد کمال، د ښکار یادونه هم استاد خوستی وکړه. کبان مثلا ډېر ځایونه کې موږ لیدلي دي چې په بمونو باندې نیسي، یو دوه یې په درد وخوري، سل نورې ډېر واړه وي، هغه ټوله ضایع شي او بالکل نسل په یوه سیند کې تباه کې له منځه یوسي. یا د ښکار چې یادونه وشوه، ځینې خلک هم لیدلي دي چې مثلا کارغه به هم ولي که ورته وایي چې غوښې خوري، وای نه نو څه شته دې وویشتو، بس خوند له خاطره مې وویشتو. دغه پوهاوی هم خلکو ته ورکول پکار دي چې هر حیوان مه وهئ، مه ولئ، او کې ښکار هم کوئ، په اندازې یې کوئ، نسل یې له منځه مه وړئ، ځکه چې دغه ټول شیان له یو بل سره ارتباط لري. دا د ژوند چاپیریال داسې ده چې که یوه برخه کمه شي په بل باندې منفي تاثیر کوي.
بالکل سروان صاحب، رښتیا هم په دغه برخه کې لکه د ښکار په برخه کې کاره زینتي مرغان دي یا وحشي حیوانات دي یا په سیندونو کې ماهیان دي او یا په عموم کې که تاسو لیدلي د زمونږ دا ټولنه کچیرې دا مچیو ځاله چېرته وګوري هم بدون له دې چې په فني شکل د دې نه شات راواخلي هغه هم ولي. دغه یو څه په دغه برخه کې یو کار شوی چې دغه د مشرقي طرف ته چې دغه واړه مایان بیرانیول او دا به پخول بیا به خلکو لکه د چپسو په شکل خوړل. الحمدلله دا څو وخت مخکې په دې باندې کار وشو، هغه هغه د واړو مایان هغه ښکار چې دغه بند شو، هغه واړو مایان ښکار بالکل غیر قانوني او څوک پیګر شول د مجازاتو هغه ورته وباسله. نو دغه برخه کې رښتیا هم کته څه فکر کړي په افغانستان کې اکثره دغه مرغان سره رښتیا هم ډیر ظلم کیږي. ظلم په دا معنا چې دغه ښکار کیږي او د سي بیرحمانه ښکار کیږي. اکثره په دغه وخت کې ښکاریږي چې هغه کوچني کوچني بچي وي، هغه بچي ښکار کیږي او هغه راوړل کیږي، هغه کلس وي درې دوه درې ترې پاتې شي، نور اکثره یې مړ شي. او یا کومه فکر وکړو په ماهیانو کې رښتیا موږ دغه د یو عادت چې په برق باندې نیسو، برق کوم چې مطلوبه مایع دا یا غټ مایع دا خورو، هغه واټ ماهیان اکثر لمین دی یوسو او هغه هم د سپوسین کې خوش شي. دغه غیر فنی کارونه دا به بیرحمۍ یو ډول ده چې اکثر په دموکراتیک ټولنه کې زیات رواج لري او الا دیو کې چې دغه برخه تاریخي هم ډیره توجه پکار ده چې زیات کار پکار ده، زیات عامه په هواي پکار ده، په زیاته برخه کې هغه په میډیا لاري وي، هغه کې جماعت لاري وي، هغه کې تعلیمی ادارو لوري زیات کار په کار د څه دغه برخه کې کار وکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوروادن قدرمنو اوریدونکو، تسهیل آسادی رادیو د ژوند رګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په بیرحمۍ خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس او استاد اسماعیل کمال او همدارس د همدغه پوهنتون استاد پوهنمل اجمل خوستی. استاد خوستی، د حیوانات ژوي د څه چې دي یو بل ته ضرورت لري، د ایکوسیستم لپاره ټول په کار دي. مخکې استاد د مچیو یادونه وکړه، د شاتو د مچیو، حتی هغه چې د شاتو هم نه دي، هغه ظاهرا خلکو ته بې فائدې مچیو ښکاري، د هغه هم طبیعت ته او زموږ ځمکې ته او زموږ ژوند ته وایي ضروري دي. په دې وروستیو کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې نسل په انقراض ده، بې ځایه مري. معلومه نه ده چې دلیل یې څه دی، کمیږي. دوی ډېر ورته ورخطا دي، وایي چې که دا بمبري یا مچۍ مري شي او نسل ختم شي، دا به په زراعت باندې ډېر منفي تاثیر ولري. که له دې نظره هم دې موضوع ته کتنه وکړي چې دغه ټول شان چې خدای پاک پیدا کړي دي، دا د ځمکې لپاره د انسانانو لپاره ګټور دي په عین حال کې.
مننه سروان صاحب. ایکوسیستم یو تړلی سیستم ده، او چاپېریال کې شته موجودات هغه یا ټول یو د بل سره رابط لري. یو ښه مثال پیدا ووایو چې په یو وخت کې د وردګ ولایت کې چا د مچیو صندوقونه وړي وو، هلته یې د شفتالې او د میوجاتو د ونو په منځ کې ایښو. د هغه باغوان ورته ویلي وو چې نه، په دې سره زما د باغ ویجاړېږي، دې نه ایسته کوي. په داسې حال کې ګوره، د مچیو د شریر راټولولو په وخت کې یو عمل ده چې هغې ته پلنتشان یا القا عمل وایي، چې دوی د مونس مذکر د نباتاتو دا سره یو ځای کوي. کله هم چې دوی ته یو پوهاوی وشو، کله بیا راتلونکو کالونو کې دوی د خپلو باغونو کې هر مچیو لرونکو ته به سوال زری کول چې راځه مچۍ دې دلته کښېنوه. دوی ته دا په اثبات ورسېدله چې په کومو باغونو کې چې مچیو تحرک درلوده، د هغې مچیو په سبب باندې پلنتشان عمل یا د الکا عمل په نباتاتو کې ښه صورت نیولی و او حاصل یې څو چنده ورکړی و. نو د حشراتو موجودیت په یو مملکت کې دا نه وایو، دې پوهېږو چې ګڼ شمېر امراض دي چې د دې حشراتو په سبب انتقالېږي، دا منو. خو د الله تعالی د پیدایښت هم بې حکمته نه وي. مثلا اوس دا د مچیو مسله، یا هغه که ګبین تولیدونکي دي او که یا وحشي دي، خو د دوی راز او یا د دوی هغه موافقت یو بڼ یا د یو باغ کې چې دا ډېر غټ رول لري، یو زیات محصول په ډېر حالات کې بلاسته ترې راتللی شي. نو د دې موجودیت د شکه چې الله تعالی پیدا کړي، نو دا د یو راز په خاطر دی او هغه په خاطر پیدا شوي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. استاد کمال، موږ ډېر ځلې لیدلی دي چې ځینې خلک د خپل څاروي غوږ پرې کوي، یا لکۍ، خصوصا د سپو لکۍ پرې کوي، او په ډېره بېرحمۍ پرې کوي، نه بېهوشي ورکوي، نه انستیزي ورکوي. په دې اړه که خبرې وکړي چې حیوان څومره درد احساسوي.
سروان صاحب، رښتیا هم دوی خو یوازې نه چې لکۍ پرې کوي او یا غوږ پرې کوي، د نورو برخو پریکون هم په ډېر غیر فنی شکل، په کلیوالي شکل باندې هیڅ دا خو هیڅ فکر نه کېږي دوی د انستیزي ورکي یا د هغه اسپټیک شرایط یا چې هغه میکروب مداخلې مخنیوی وکړي، داسې یو عمل ترسره کوي. او دغه کوم کاسې دا عمل کوي هغه داسې یو ښه نوم باندې یادېږي. دلته رښتیا هم اکثره دا خلک چې دي، څوک چې د سپیانو شوق لري یا لکۍ ترې پرې کوي، د دې لپاره چې هغه د هغه د ضعف ټکی له منځه لاړ شي. د جنګ په وخت کې دوی جنګوي او دا رقمې جنګوي چې هغه دواړه سپیان په ډېر قوي ډول د بې رحمۍ ښکار کېږي او په زیاته اندازه زخمي کېږي. او څرنګه چې مونږ د درد احساس کوو، همداسې حیوانات هم د درد احساس کوي. او په کار ده چون دوی شعور لري، عقل نه لري، نو دوی ته هم مونږ ته په کار ده چې مونږ عقل لرو، دغه عملونه چې مونږ یې ترسره کوو د حیوانات سره بې رحمۍ ځان نو دغه څخه مخنیوي وکړو او دغه کار ونکړو. څومره چې موږ دا حس کوو همدومره حیوانات هم در حس کوي. هغه هر حیوان هر زیرو حیوان دغه څنګه چې انسان چې اړتیا لري هغه تغذیه ته اړتیا لري، هغه آرام ته اړتیا لري، هغه مناسب ځای ته اړتیا لري، نو همداسې حیوانات هم مناسب ځای ته اړتیا لري، چې تغذیه ته اړتیا لري، او د دوی د امراضو د مخنیوي لپاره، د امراضو د کنټرول لپاره، د امراضو د تداوی لپاره هغه څه چې انسان ته ضرورت هغه حیوانات ته هم ضرورت ده. او دومره درد حسې لکه انسان سے څومره درد حس کوي.
بله سم استاد، خو استاد د حیواناتو د حقونو په نړیواله اعلامیه کې ویل شوی دی وايي هغه حیوانات چې له انسانانو سره په یو نه یو شکل سره تړلي دي، له سپیو پښورانی ولې تر غواو تر خرو تر آسو تر دې پوري، وايي دا ټول د انسان له لوري د څارنې او توجه حق لري، باید انسان ورته توجه وکړي او څارنې وکړي او پالنې وکړي. ترڅه د پرې د حق ته زموږ پټولنه کې توجه کیږي، څومره همدغه د حیواناتو د حقونو نړیواله اعلامیه ترویج شوې ده، ویل شوې ده خلکو ته؟
خوشبختانه سروان صاحب چې اوس یو څه اندازه خلک د طبابت سره ډاکټر ته د خپل څاروي د وروړلو سره یا ډاکټر خپل کور ته د څاروي د تداوی لپاره بیا یې هم او بیا هم څنګه چې لازمه ده لازمه ده چې دوی نه کوي. مثلا نه یوازې دا چې دوی دلته بیا یادونه پرې وکړو، نه یوازې دوی چې دوی د مالجي په برخه کې یا د واکسینیشن په برخه کې سمه توجه نه کوي، ورځې ورځې یو سپای د تندې ولاړې په یو مګي باندې زنجیر باندې تړلی، حتی دوی د روزمره هغه اړتیا چې دا چې اوبه خوړو ته ده هغوی ته هم دوی توجه نه کوي. نو خو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې نور هغه څوک چې د دې ډول سروي سره سروکار لري دوی ته هم د یو زیرو حیوان په سترګو سترګو وګوري. نو هغه څه چې لازمه ده هغه که د خوړو په برخه کې ده، د درملنې په برخه کې ده. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت په خوست کې هم دا خبره شته، په نورو ولایتو کې هم ځاورمه چې دوی اکثره وخت د سپي د جنګ کولو په خاطر ساتي. نو نور حقوق یې په ځای پرې ده، د جنګ اچول یا په جنګ کې د دوی جوړېدل دا ډېر کبیره ګناهونو کې راځي. او د دې څخه باید موږ هیوادوال په لومړي قدم کې د دې څخه بېخي جدي پرهیز وکړي. او د اسلامي امارت هم زموږ غوښتنه ده چې په دې برخه کې دوی ډېر جدي اوسيږي.
استاد، یو یوازې د سپو جنګول نه، د چرګانو جنګول، د پېژم د کاراکانو جنګول، د زرکو جنګول، دا ډېر شان دي متاسفانه.
بله، په دې کې دوی جوګلی دي، په دې کې دوی جرحه یا زخم خو اخلي، دوی تروما ورته یا ضربه ورته رسیږي. نو په دې حالت کې دوی بیا خاصه تناغس دي، مثلا دوه سپي خو چې په جنگ سره وردي خامخا یو خو پکې ماتیږي. او کوم چې بریالی سپی ده هغه چیرتنې یو ډاکټر ته هم بیا تداوی هم کوي چې تا خو برلاسه شوی، ولې هغه چې بیا مات شي همداسې اخلاص کې، نو هغه ټپونه، هغه دردونه، هغه بیچاره ټول په ځان باندې زغمي.
بله، ډیر مننه استاد کمال. دی واکسین په اړه خبرې کوو کې چې واکسین څومره ضروری دی، څوک باید واکسین ورکړي دغه دایدو یا کوڅه ډبو سپوتا او نورو حیواناتو ته، کوم یو واکسین ته ضرورت لري، کوم نه لري؟
ټول سپی ضرورت لري، هر سپای کاغه په کور کې ساتل کېږي، هغه بیرون کوڅه ډب سپای وي. څنګه چې کوڅه ډب سپی ته واکسین ورنه کړل شي، خو هغه راځي د کور سپای داړي، او دا هم د مستقیم انتقال شو دی. هغه کوڅه ډب سپی نه دا مرض مستقیما راځي د کور سپی ته. همداسې هغه سپای پیشو نه حمله کوي، پیشو ته ځي. لږه واکسینونه د ټولو سپیانو لپاره، سپیانو نه بلکې د ټولو حیواناتو لپاره ډیر ضروري دي. هغه که کوڅه ډب دي، هغه که وحشي دي، که هغه اهلي دي، کورني دي، نو واکسین ډېر اهمیت ورته لري او ټول په کار د واکسین شي. بدبختانه کوڅه ډب سپوی ته خو دلته واکسینونه نه کېږي. کله ناکله موسسات یو ملي کمپاین شروع کړي، کله کله وکړي، خو دا په عمومي ډول نه کېږي چې ټول افغانستان کې یا ټول یو مکمل ولایت په بر کې ونیسي.
او واکسین خو به هر کال ور غواړي په کار د ورته کې یو ځل وشي بس کافی ده.
مختلف واکسینونه دي که موږ یوازې سپای په نظر کې ونیسو، نو د رایبیز واکسین یا د لیونیسکي واکسین هر کال کې یو ځلی ورته کیږي. بیا د تقویتی ډوز چیرته په دې باندې وډه شولې خدا نخواسته زما سپي د کوم کوڅه ډب سره وډاړل نو تقویتی ډوز هم په یو وخت کې ورته کیږي. او حیوان ټول حیواناتو ته واکسینونه لکه د اهمیت وړ دي او په کار د وشي ورته. نو سپیانو ته اوس تقریبا مختلف واکسینونه راځي، رایبیز واکسین، د سټمپر واکسین، ان تقریبا تر وو واکسینونو پورې موجود دي چې سپیانو ته ورکولای کیږي. او د ساري امراضو څخه چې هغه نور حیواناتو ته ترې انتقالېږي هغه څخه مخنیوی ترې کیږي.
البته یو مسله ده چې تاسو مخکې ویل چې مؤسسو به دا کار کوو، په خپل خلکو ته پکار نه ده فکر کوي چې د واکسین قیمت ډیر زیات دی، فکر نه کوم چې ډیر زیات به وي. مثلا په یو کلی کې درې څلور سپی یا په یو کوڅه کې یو د دو سپی، نو د یوې کوڅې د خلکو لپاره به دومره ګران نه وي چې هغه سپی واکسین کړي یا د یو کلی د اوسیدونکو لپاره.
هغه خپل کورنۍ سپی ته واکسین نه کوي، نو بیا به د کلي سپی ته ښه واکسین پرې وکړي. یو خبره خدا ده چې عموم کې اقتصادي کچه په هغه اندازه د خلکو نه ده چې هغه ټول حیواناتو ته یا د کوڅې حیواناتو ته یا د خپلو سپیو ته واکسین وکړي. دویمه مسله،
لیکن دلته خو دلته به کېدی شي لس افغانۍ مصرف شي، بیا سبا چې لیوانی شي او یو څوک وداړي بیا په هغه باندې لزر مصرف یېم نه پی جوړی شي.
حقیقت ته دغه سپی چې کورنۍ سپی ده رښتیا هم اول ځل دغه لکه واکسین قیمت تقریبا تر 200 یا یو نیم سل افغانۍ پورې قیمت لري، دا نه پرې کوي. او کله چې کلیوال وداړي نو هغه هر یو کلیوال ته تقریبا تر 15,000-20,000 افغانۍ پورې دی پرې کوي، تر څو دغه د کلیوالي لانجې نه د کلیوالي هغه څوک چې داړلې دی دغه د قیمت دغه د پور نه ځان خلاص کړي. رښتیا هم ضروری ده چې هر وخت ټول سپو ته واکسینونه وشي، او هغه سپی چې په هغه په کلي کې اوسېږي چې هغه هر وخت انسانانو سره په تماس کې انسانانو سره نږدې ژوند کې په کار د واکسینونو وشي.
بله صاحب، اوس یو اوریدونکی لرو، قاری صاحب پښتون دی، قاری صاحب دینی عالم دی، او به ګورو چې دی څه وایي، خصوصا که د اسلام له نظره ووایي چې د حیواناتو په اړه، د دوی د حقونو په اړه، له دوی سره د ترحم په اړه دین څه وایي. قاری صاحب هرکلی درته وایم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه هم قبول کړه، سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته، کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلام
دې سم موضوع متکړه ده، استاد تخنیکی هم کار دین دعا وکړه، تاسو تم دعا کوم دې وړاند په شپه ته والیم په شپه چې دا شی موضوع غان عمر ته تاکي دا کومه غایې شلو کې نه شلو، کوم عمل پکو کوم عمل نه پکو. دلته خبره دا شی ده، یو مثال به درته راوړم، یو قران ته ور اچول دي، یو د قران او احکام ته ور اچول دي. ما په خبره خو دې سر خلاص ان شاء الله.
bale bale bale
یو قران ته وره چول دی، یو د قران احکام ته وره چول دی. هغه څوک چې قران ته وره چی هغه د هغه کار دی، هغه غیر دین دی، د هغه څه ګله نه لرم. ولی زما دشمن دی د قران دشمن دی، هغه نه مني. نو یو څلور چې راستا قران نه مني وای زه نه منم، ته دا څه ګله لري. او بل مسلمان چې دی د قران او احکام ته وره چی رب سره ساسي او موضوع ته پند ایوانات پر موضوع باندې، یو ایوان چې د یو چا په کور کې اوسېږ او ته بار پر وړې، یا ساده کور په راداري کې پر وښ باندې بار وړې، آیا دې پر مرکب باندې بار وړې، پر اس باندې شپریزه د بزی شدې خورې، او آیا دې د سپی شدې د ساده کور په رادار دی؟ نو دا د اکثر په کور کې لري لکه یو ستا، لکه انسان چې په برس کې ستا په کور کې عقل لري، دا ستا په کور کې عقل لري. ولی رسول علیه الصلاه والسلام چې ریاله توکي اوسه پاتس و ناقه القطبا و ناقه القصوا ورته وای، د دغه نوم زکه ناقه القصوا د رسول علیه السلام وشو.
درست.
نو کله چې دا علیه السلام وفات کوي، دا وشه د رسول علیه السلام ته خدای په امانی واخیستل. یا رسول علیه السلام بیبي فاطمه زهرا راوښتل خپل مبارک لور، لاله فاطمه دا ورشه ما ته پاتې زه د دنیا څخه زم، تر څو چې دا ژوندۍ را وبوي دې را مړې دې سرپرستی به کوي یعنی هر ایوان دا غشدی ک اس لري ک سړی مرکب لري ک غویې لري ک وال لري ک اوس لري د دینی یو کتابونه دا شوی وای دغه ایوان چې ځواني ستا بار وړي وخت چې زور څه ستا بار نشي وړای چې زور څه ته دی ایوان حفاظت کوي دا ک هر ایواني نو ک ځواني خو ته استفاده دی نه کوي پرځن ځل وشي میر وشي غوال وشي اوشه دی باوری اوشه باوری نو چې داسي چې دا ایوان ځواني قطعی ابتخار پکه یه جنگه یه بلا پکه یه بار پروریه پس پا آسمانی خلق ابتخار اما چه زور سی بیا کنجی تا کشه یه یا دودی نور که یه در دقا هر ایوان ایسا پورز در ماشر لله الواحد القهار در انسانان و سرکی دا خواه یه هم او بلا خبر داده سروان سر دا وستا چه موضوع دا و چه مقصد ولی افغانان دا خپل ایوانان نواکشنه یه که داشی وای یه خمور زالیمانو مور ظالمان یې زړه سوی پر ایوان نه لرو هغه ایوان که په ښکار کې مور ته پدر خوري کې نه خوري هغه ښکار کوو دا یې او دوهم دا یې مور بې کفایته یو دا چې اوس مور نړۍ ته ایچاجو بې کفایته یو اوس دا اوس خپل یو ایوان لس افغانۍ مصرف نه پرځي دا یې سل افغانۍ پر یو واکسین راغلي دا یې 1500
افغانۍ دین له نظره دې موضوع ته کتنه وشي
یو بلا وختل بیا شل زره تنزه وی زره دیر زره تاوان هم ورکو هغه کلیوال ته او کوټه هم
ورکو دا خبره خو وشه قاری سه پښتو
نو کتاب دا سی راوړي
ما شخ نه وړي
دا غره دا چې اوس ما در ټول چې موږ احکام د قران سوځو قران وايي و انيبو الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب اي و تعالی و اي انسانانو رجوع وکړي وربت رجوع وکي وخپل جامعيته وخپل زندګيته پيشته دي چې مشکل نه راغلي چې مشکل مکور ته راغلي بیا نسي د پکوالي د پتنيه مخګري بیا سره هغه وخت وکي چې دا پتنيه کور ته نه راغلي
که
مصیبت مخګري سره هغه وخت بیا وکي چې مصیبت کور ته
نه راغلي ډېره مننه
مصیبت کور ته راغلي بیا بلغته کې وي په درجه نه خو
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون لطف دی وکړو کور دی ودان مننه ډېر وخت هم نه پاته خو خپل جستر ګلیدلې و قصه به ورته وکم که رئیس دویم پی تبصره وکي په ترکیه کې مې ولیدل چې سپی پیشوګانې یو ځای سره تاسو له بل سره جنگ نه کوي کړي زموږ تاسو په وطن کې پیشو سپی یو ځای سره نشي اوسېدای چې چیرته سپی پیشو وویني پسې اخلي لکن هلته په یوه کاسه کې خوراک کو او تقریبا ټول سپی مې ولیدل چې په غوږو کې یو چپس لګېدلی و چې د هغه اساس باندې دوی ته معلومېدو چې واکسین شوی دی نه دی واکسین شوی د هغه ټوله تاریخچه په هغه چپ کې وه او ډیرو ته خلکو ډوډۍ ورکوله ما له یوه نه پوښتنه وکړه چې ولې ډوډۍ ورکوئ ولې خوراک ورکوئ وایي دا خو ثواب لري یعنی موږ همغه د ثواب برخې اکثره یېرې کړي دي لکه چې مثلا څوک په دې باندې خبرې نه کوي چې که له یوه حیوان سره ترحم وکړي دا ثواب لري که یوه حیوان وځوروي نو ګناه لري په دې باندې هم کمې خبرې کیږي نو تمه ده چې دې موضوع ته خلک توجه وکړي لکه څنګه چې مخکې زموږ استادانو ویل په منبر کې په ښوونځي کې او په کور کې په دې خبرې وشي او خلک پوه شي که لنډه تبصره لري اول استاد کمال بیا هم استاد خوستی
سروان صاحب رښتیا هم لکه تاسو یادونه وکړله دغه د ترحم موضوع په کار ده له جومات او له ممبر او له مکتب او له پوهنتون او له عامو ځایونو کې په هر غونډه کې په کار ده د ترحم موضوع یاد شي او حیواناتو سره ترحم د کار واخیستلی شي د هغو لپاره یو مناسب ځای یغه دی اوسېدلو مناسب ځای په نظر کې ورته ونیولای شي وو د تغذیه په اړه په کار د تر اخري حد پورې کوشش وکړلی شي هر وخت کې د مناسب تغذیه اړتیا ورته پوره شي او د استعمال په وخت کې په کار د یوه سره نرمي وشي په زیات اندازه هغه څومره چې د دوی توان د غمره اندازه باندې کار ترې واخیستلی شي او په اجتماعي ډول باندې ټول خلک په دې وپوهولی شي چې دا حیوانات د ترحم وړ دي او خپل ماشومانو ته خپل ګاونډیانو ته خپل خلکو ته په کار ده دا ورته وښودلی شي او عامه پوهاوی کې کار وکړلی شي او بل د امراضو په وخت کې ټول حیوانات که هغه ویلګر دي که کورني دي چې کوم مرض پکې ولیدل شي په کار ده نږدې کلینیک ته یو سی او یا تر ډیره بریده د دولت هر اورګان چې په همدې برخه کې کار کوي په کار ده هغو ته په نښه شي.
ډیره مننه سلامت اوسئ استاد. خوستای که تاسو لنډې خبرې لرئ وی کوي نور بله مهرباني
لاندو الفاظو کې به سره روانه غړو د مینې او د محبت مطالعه لکه څنګه چې په انسانانو کې ده همدا ډول په څارویو سره هم ده. هر څومره چې د یو څاروي سره مینه او محبت کېږي همدومره د هغې څخه لوړه فایده اوچتېږي. کله هم چې تاسو که په شهري سیمو کې یا د یو مدرسې یا د مکتب متعلم سره تاسو مخامخ شئ هغه وایي چې سلام کاکا یا السلام علیکم کاکا. او که چېرته یو داسې منطقې خلک چې هغه نه مدرسه ویني په سترګو نه مکاتب په سترګو ویني هغه رادیو ته څه نشو ویلی چې هغه په یوازې د دې چې سلام واچوي یو کنځل کوي. نو دلته د دې منطقې خلکو سره په اذهانو کې دا جوړ شوي دي چې سپای د ویشتلو لپاره پیدا شوی ده. په ټوله نړۍ کې سپای پیشو مرغه مخپله په عماراتو کې هم په عماراتو کې مرغه زما د لاس نه ډوډۍ عین واشي ته مرغه و لاس کې به دې ورته دانې ونې دانې به یې خوړلې. ولې دلته ته او کوترې په څنګ تېر شه دستي الوزي لکه دوی په دې لکه مخکې مې درته ویلي چې په لنډ الفاظو به ووایو چې مینه محبت لکه څنګه چې په انسانانو سره ده همدا ډول که چېرته مونږ له ځناورو سره وکړو نه به سپای پیشو وخوري او نه به پیشو بیا ستا د کور کوتره او یا بل څه وخوري. که دوی ته په وخت خواړه اوبه ورسېږي دوی دا درک کولی شي چې زه هم د دې کور د غړو څخه یو غړی یم نو زه باید چیز ته ضرر ونه رسوم. که دوی خپله وګوي تګوي ورته درې ورځې خواړه ونه رسېږي مجبور ده چې هغه حمله وکړي. او همداسې ماشومانو ته که چېرته دا پوهاوی وه چې دا هم زمونږ د کور یوه عضوه ده یا دا هم د الله تعالی یو پیدایښت ده دا ورځ په ورځ که دوی مینه وکړي دا تروي دا یو بل نه په یو په بل لګېږي نه به پیشو مرغه خوري او نه به بیا
ډیر زیاته مننه. کور ودان استاد پوهنمل اجمل خوستای او استاد اسماعیل کمال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو د اصلي رادیو خبرونه دوام لري.
ورته ګورم ویلې نشم پخل لاتې دما چې ورته ګورم ویلې نشم پخل لاتې دما تر سره څلکا شي سینا کې پزړه لاس کې دما تر سره څلکا شي سینا کې پزړه لاس کې دما چې ورته ګورم نشم پخل لاس کی دما چورتا گورم ویل نشم پخل لاس کی دما رسڑی کا شی سنا کے پزڑا لاس کے دما رسڑی کا شی سنا کے پزڑا لاس کے دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کے دما
I'm gonna make it. ورتا گورم ویلے نشم پخل لاس کی دماغ